اسلحه فراهم کرده است. و یک مرد مسلح پس از کشتن دو سرباز و زخمی ساختن پنج نفر دیگر در حومه سرایفو خودکشی کرد. این فرد پس از آن دست به کشتن خود زد که پلیس خانه ای را که او در آن پنهان شده بود محاصره نمود. رسانه های سرایفو این حمله کننده را پیرو جنبش تندرو سلفی خواندند. دراگان مکتیک وزیر امنیت بوسنیا به رسانه های این کشور گفته است که حکومت پس از این رویداد جلسه اضطراری را برگزار کرد. نزدیک به نصفی از 3.8 میلیون نفوس بوسنیا مسلمان است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم برنامه در امواج آزادی را به میزبانی همکارانم ظریف نظر و رضوان مراد دنبال کنید.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز پنجشنبه رسید و باز هم نوبت برنامه در امواج آزادی است. این بار موضوع را که انتخاب کردیم حادثه فرانسه و تاثیراتش بالای افغانستان و منطقه است. اما تو نیست آقای رضوان مراد؟
بله نظر سبز هم سلامونه خپل ملمنو تاسی او اوریدون که توڑند کوم سنگه چه تاسی ویل چه ده فرانسی حمله او دیگه آغیس پا افغانان و چه پا روپا ترازی و پا افغانستان که چه حالات دی پا غیس آغیس داریم.
بله مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم پوهان صاحب ودید صافی استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، محترم آقای فدا محمد نظری کارشناس مسائل روابط بین المللی، همچنان از خط در خط تلفن دکتر صاحب اکبر ورده کارشناس مسائل سیاسی از فرانسه و آقای نادر فرهاد سخنگوی یونسیار هم اشتراک خواهد کردن که برشان تشکری میکنیم و خوش آمدید میگوییم. آقای رضوان مراد مثل همیشه حتما یک مقدمه دیگه تیار کردید.
بله یو چم تیار کردید تر چود بحث لپاره یو زمینه پی برابر کنید.
خیلی اول امون با هم بشنویم.
د پاریس وروسته یو بریدونو یو ځل بیا د تروریزم په ځانګړي ډول د داعش پر ضد د جدي مبارزې د اهمیت او دوام په اړه غوښتنې زیاتې کړې دي. فرانسې له دغو حملو وروسته په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد چې د پاریس د حملو مسؤلیت یې منلی دی خپل هوایي بریدونه زیات کړل او روسیې هم د دې ډلې په خلاف د جدي مبارزې خبره کړې ده. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د پاریس حملې پر متحده ایالاتو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو په شان پایلې لرلی شي. دا کارپوهان وایي نړیواله ټولنه باید د داعش پر ضد د مبارزې پر خپل ستراتیژۍ له سره غور وکړي او پرې نږدې شي دا ډله د نړۍ د ګواښولو لپاره هغه بڼه غوره کړي چې څو کاله وړاندې القاعده شبکې لرله. په پاریس کې وروستي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د مسلمانو هیوادونو سلګونه زره اتباع اروپا ته د پناه اخیستنې او کډوالۍ د څپې په ترڅ کې رسېدلی دي. فرانسوي مقامات وایي لږ تر لږه یو برید کوونکی د هغو کډوالو له ډلې څخه و چې په وروستیو کې اروپا ته رسېدلی دي. د پاریس حملو نه یوازې اروپایي هیوادونو ته د تازه ورتلونکو افغان او مسلمان کډوالو پر وړاندې د حکومتونو په کړنلار کې د بدلون اندېښنه پیدا کړې، بلکې د دې هیوادونو ولسونه هم زیاترو کډوالو ته چې له عرب هیوادونو او افغانستان څخه ورغلي د شک په نظر ګوري. په فرانسه کې میشت افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک ازادي راډیو ته وویل لکه نه چې په پاریس کې بریدونه شوي د افغانانو او په عامه توګه د مسلمانانو پر وړاندې د خلکو او حکومتونو نظر مخ په بدلېدو دی.
په دې کې شک نشته چې سمدلاس خو یې فرانسې په مذهبي او سیاسي موافلو کې دې خبرې ته واضح اشاره نه کوي، مګر دلته او هلته په مطبوعاتو کې یا ځینې خلکو دې خبرو نه دا څرګندېږي چې په مهاجرینو باندې په تېره تېره د مسلمانانو مهاجرینو په ژوند کې به سختي راشي.
افغانستان چې له شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل دی، په دې وروستیو کې د داعش له جدي ګواښ سره مخامخ شوی. داعش که په فرانسه کې خلک په ډزو او چاودنو وژلي، همدا ډله بیا په افغانستان کې د بېساري وحشت او تاوتریخوالي په ترسره کولو تورنه ده. که نړیواله ټولنه د داعش پر ضد مبارزه پراخوي، نو پر افغانستان به یې اغېز سوي. د پاریس له بریدونو وروسته په اروپایي هیوادونو کې تازه کډه شوي افغانان په څه وضعیت کې دي؟ آیا داعش او نورې ډلې چې پر عامو خلکو بریدونه کوي په نړۍ کې د اسلام د اصلي څیرې د زیانمنولو مسؤل نه دي؟ د ازادۍ په چپو کې خبرونه کینن همدا پښتنې مطرح کو.
تشکر آقای رضوان امرات، میهمانای محترم مجددا احترامات و سلامای ما را قبول بکنین. استاد صافی چی گفتنی دارین؟ در بین ما یک استلاس میگن که دان یتیم با آش نمیرسه، وقتی که رسیدم بینیش خون میشه. این مسئله افغانستان که میشه توجه جامعه جهانی به مسائل دیگه جلب شده میره و توجه به افغانستان کمتر شده میرسه. بفرمایید چی گفتنی دارین استاد؟
تشکر بسیار رضا صاحب، بعد از تقدیم احترامات با شما، با میمان محترم همراه ما و تمام افغانان که در دیگه دنیا و در افغانستان هستند، حرفیست نظر صاحب محترم که با آن که جهان هنوز به جنگ سوم جهانی نرفته، بعد از جنگ جهانی دوم فعالیت خصوصا بعد از ختم جنگ سرد به سطح بین المللی فعالیت هایی که در نظر بود و رهبری جهانی که در نظر بوده، ای به طرف یک دولت به صورت تک فردی آغاز شده، گویا که بلاک نیست اما یک سوپر استیت است و مسائل کنترل میکنه و به سطح جهان پیش میره. آمدن ناتو خصوصا ایالات متحده آمریکا در رأسش به افغانستان بعد از 11 سپتامبر یا در اخیر 11 سپتامبر 2001 امی قهر قدرت های بزرگ دیگه پهلوی ما را، هم روسیه را و هم چین را، به تشویش انداختن از موجودیتشان در افغانستان. اونا ادعا میکردن، حتی وزیر داخل وزیر دفاع آقای بوش میگفت که ما در یک آن واحد در پنج قاره جهان اگر منافع امریکا ضرورت باشه که حفظ شوه، ما جنگیده میتوانیم. ای القاعده که اونا امرایشان به نام افغانستان و در افغانستان و تروریسم و طالبان را به حیث شاگردای از اونا میدانستن، مبارزه را آغاز کردن و ایر ختم نکردن در افغانستان، عراق را آغاز کردن. ایجا پس انسجام گرفت، پس مرکزیت رفت و در داخل افغانستان باید حکومات می بود بعد از 2011 اگر بیرون آمد، اگر پس آن از طریق انتخابات آمد تا امروزه که اینا رژیم می ساختن، اینا ملت سازی می کردن، اینا وحدت ملی را در افغانستان تامین می کردن و اینا باز می تانستن علیه تروریسم بین المللی امسطا یار و مددگار شوند با قوای بین المللی که او کار نشد. وقتی که امروز باز روسیه را روسیه سوریه را فوکس میکنه، گروه های به نام داعش که میخواد ممکن جای طالبان را بگیره، ای از راه افغانستان از افغانستان بایپاس کردن و تهدید دریای آمور او طرف میکنن از بله. طرف ما از طرف دیگه پاکستان بله. مداخلاتی که داره و در اینجا چون شکست خوردن گروه داعش در ممالک غربی میخواین که نشان بتن خودا که ما هستیم و تقریبا یک اعلان جنگ با گروه های تمدن های غربی کردن.
دیر از یاد من
استاد، سوالی بود با من
سوالات. تشکر استاد. دکتر صاحب، اکبر وردک تاسی په فرانسه کې هستی، ک له نور خبرو مخ کې مداوی چې اوس په فرانسه کې حکومت او د حکومت د دې هواد سیاسی ډلې څو وړاندې نه کوي، څه پیشنهادونه لري د توریزم پر وړاندې جګړه کې؟ فرانسه خو تقریبا وار لمخه په سوریه کې په جګړه کې ښکېل یو هواد دی، دوی څه غواړي؟ په تنهایی به دغسې یو مبارزه پر مخ وړي او لکه څنګه چې امریکا یو ائتلاف لري هغه شان به اقدام کوي؟
ولاغ نو رسه باید دور وایم چې سم د لاسه د فرانسې خلک او د فرانسې دولت په ډېر ناراحته فضا کې ژوند کوي او د فرانسې دولت توقع لري چې په دوو جبهو کې وکړی شي د تهدیدونو سره مخ شي. لومړی یې تهدید په داخلي سویه باندې دی چې د فرانسې سرادونی که دیدنه هغه ګروپونه چې احتمالا به نور هم په فرانسه کې تر ننوتلي وي او نفوذ به لرلی وي د هغو مخه ونیسي چې نور تروریستي عمل ته سره ونه رسوي او په خارجي سطحه باندې کوشش کوي چې داسې یو ډله په بینالمللي سویه باندې جوړه کړه چې په سجمي ډول باندې وکړی شي چې په داعش باندې حمله وکړه او تضعیف کړی شي ځکه چې فرانسه په یوازې سر باندې نه دار نظامي امکانات لري او نه سیاسي او نه اقتصادي چې د داعش د منځورلو او یا لا اقل د تضعیف دپاره
ډاکټر صاحب ستاسو د خبرو په جریان کې همدغه موضوع په ذهن کې رااله سي کله چې په پاریس کې حمله وشوه فرانسوا اولاند فرانسې ولسمشر ول چې فرانسا له تروریزم سره په جنگ کې ده که په یاد وي کله چې په امریکا د 11 سپتمبر حمله شوه هغه وخت کې جورج بوش ویلی و چې امریکا له تروریزم سره په جګړه کې دا او بیا ائتلاف جوړ کړ او بیا معلوم ده چې افغانستان شو عراق شو ډېر نور مملکتونه شول آیا فکر کوي چې فرانسې به هم دغه شان پر مخ لاړ شي یعنی دغه دواړه اعلانونه دواړه پیښه یا دواړه واقعې امغه شان شاید پایلول لري لکه څنګه چې د 11 سپتمبر حمله ولرل
دا خو په مطبوعاتي سیاسي معافره کې د نور سره حمله چې فرانسې کوي ته په وزیر د اور باندې د امریکې د 11 سپتمبر په سره شبات ورکول کی مګر سم د لاسه خو فکر کوم چې خارجي وادونه په ډېر سرعت په تیره تیره په روسیا او امریکا که څه هم همدردي د فرانسې د دولت او د خلکو سره ښودلې ده داسې نښنې خانه نشته چې دی د بیره ولري چې فرانسې سره یو ځای ادرایش په ځبلو کې مرسته وکړه او دا خبره به په څو راتلونکي ورځې یا هفتو کې معلومه شي چې د فرانسې د دولت هغه الیزلې
بله خب محترم آقای محمد نظری شما چی فکر میکنین در این مورد من سوال قسم میخوام تره بکنم که مطبوعات بین‌المللی زیادتر به این موضوع توجه خاص کردن حتی کنفرانس موجی 20 در ترکیه بود دوم رئیس جمهور فرانسه نرفت و از او کدام خبرهای فرانسه بیرون شد و یعنی تحت شعاع قرار داد کل مسائل حالا از نقطه نظر شما چرا اعتماد میشه مثلا در افغانستان در ظرف 10-12 سال گذشته چقدر هزارها نفر فدا و قربانی شد یا دیگه ما اینقدر صدا ناورد که در فرانسه این مسئله تر صدای بلند آورد نظر شما در این مورد چی هست؟
سلام تاسو ته ګران اوریدونکو ته په دې باره کې خو زه فکر کوم چې مسله ډیره روشانه ده د افغانستان فرد د افغانستان جامعه د فرانسې سره په هیڅ صورت د پرتل کېدو نه ده د افغانستان انسان ک دوه یا درې سره ډالره قیمت لري د فرانسې انسان یو میلیون قیمت لري دا یو دوامه خبره دار چې هغه یو منظمه جامعه ده هلته د تمدن مرکز دی او په تاریخي لحاظ هم تمدنونه ډیر زیات د فرانسې څخه راتول دي نو ځکه پر فرانسې باندې حمله کول ډیر تفاوت لري لکه تاسو چې در مخ وویل چې د 11 سپتمبر سره مقایسه کړل کڅوم اهمیت به د 11 سپتمبر په اندازې نه وي اخو بیخي او آغاز او پیل وو لیکن په هر صورت یو غټه حادثه ده په اروپا کې اما دا چې څه خبره ده په اتحادیه کې د پر جنگ باندې د امریکا او د فرانسې یو بل نوې عنصر هم باید یاد ونه باسو چې هغه روسیه ده په نور ټولو کې سو کې به اروپا د خپل امریکا د خپل اروپایي متحدینو سره و اما اوس دې په هیڅ صورت پر روسیه باندې او د داعش او سوریه په مسله کې د روسیه پر رول باندې سترګې نسی پټولای په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې دا خبره کې روسیه هم شامل ده او باید یو ائتلاف وي اما په سوریه کې چې دی بمباردمان کوي هغه دی غواړي چې د داعش یو مرکز یا قرارګاه په اصطلاح د منځ څخه یوسي اما نور دا چې داعش د یو مفکورې په اسره وځي دی دا په غرب کې او په افغانستان کې او په نړۍ په ډیرو ورسته پاتې هیوادو کې یو د اوږدمهاله پاتشونی ولري یعنی ډیر خلک به پاتې شي هر وخت چې یو ایدئولوژي مفکوره شیا بد نوې خبره را پیدا شوې ده بیا نو د هغه د بستر په ټولېدو سره هغه د منځه دستي په دستي نه ده تللی. زه فکر کوم چې موږ د داعش سره یا جهان د داعش سره په جنگ کې لوی واټن په مخ کې لري. اما پاتې سو د افغانستان او د یا د ټولو مسلمانانو د مهاجرو په باره کې، هغه د فرانسې رئیس جمهور په پارلمان کې تیره ورځ ما واورېدل پارلمان کې نه چې د ښاروالیو نمایندګان ښاروالان چې راغوښتي وه په هغو کې د حساب د تروریستانو او مسلمانانو ترمنځ یا د تروریستانو او مهاجرینو ترمنځ حساب خلاص کړي. او د بلې خوا د فرانسې ټوله خبرې چې اوس دي هغه عاطفي او احساساتي دي، ځکه دوی د یو فاتحې او نوې عملیه په حالت کې دي. دوی د درو میاشتو دپاره خپل اضطراری حالت ځنډولی دی، اما په مرور د زمان دا حالت بدلیږي او دا حالت په دا حالت نه پاتېږي. ډیره مهمه خبره دا ده چې په اروپایي هیوادو کې ډیر راست کسان شته چې هغه په انګریزي اولټرا رایټ بولي په اصطلاح، هغه کسان ګرسره د مهاجرینو د منلو مخالف و دي او وي به دا و هغه ته باندې ورکوي.
بله نظری صاحب محترم،
داسې فشارونه وارد کړي.
بله نظری صاحب محترم، د مهاجرو خبرو بله د مهاجرو خبرو ته به پم دې خبرونه کې اورست راشو په دې اړه به هم استاد نظر ولرو. استاد صافه، داعش چې په فرانسې حمله کړې، فرانسوان او خپل داعش وی چې دا داعش شو، داعش له سوریې او عراق پاسې ده، یعنی د نړۍ له کمبل ګډ نه رانغه، او په عراق او سوریه کې غرب حمله وکړي، متحده ایالاتو حمله وکړي، صدام چا په کول ته د بشار پسد باندې نور ډلې مصالح کړلې، آیا فکر نه کوي چې په خپل غربي هیوادونه یعنی خلک باید الاقل دا فکر وکړي تر دې مخکې چې نور خلک ملامت کړي چې یو څه اشتباه ګانې او څه خطاګانې غټو حکومتونو غټو قوتونو کړي دي چې دغسې بلاوې په نامه د کله داعش او کله القاعده ته نه راوچتېږي؟
ډیر مهرباني، ډیر ښه سوال دی رضوان صاحب. خبره دا ده چې دوی د ډیر پخوانه قدرتمند هیوادونه په نړۍ سویه باندې دا د تغییراتو راوستلو ساختگی یا په خپل پلوي دا ګیمونه درلودلی دي، لکه موږ او تاسو که د عربو پسرلی ته نظر واچو او واقعاتو ته، اکثره هغه مشران د غرب ملګری وو، دوستان وو، 40 کاله 30 کاله په قدرت ناستو او دوی پاڅول. وخت چې زمان تغییر وکړي دوی باید ایډیا د خپلو ملګرو زمامدارانو ته تغییر ورکړي چې تغییرات راولي چې دغسې مسایل ونه زیږیږي، لکه د انډرګراوند یا براله مسلح قوتونه چې په یو ټولنه کې کار کوي. جوامع که اقتصادي او سیاسي لحاظه ویښه او بیداره او آسوده وساتي، خپل خلکو ته خدمت وکړي، هغوی بیا دا ځای نه لري. مګر په هر صورت لکه څرنګه چې د بوش اشتباه وه او هغه ویلې اوس جګړه نور ختمه ده، د کمونیزم په سقوط سره شوروي اتحاد کې او د اسلام د جهان سره شروع ده، او دا لویه اشتباه وه. دا خبره اسلام پایز دی او مذهب، هر بل مذهب پایز دی او مذهب، یو بل ته باید احترام وکړي او شته دي او منل شوي دي د دې څو قرنونو رئیسې. نو په دې لحاظ مسلمانی که غیر مسلمانی چې دا سړی وژون کوي چې دا ترهګری هغه تروریست ده، دا چې نوم طالبان د پاکستان کې دی او که نوم داعش کې دی او که نوم القاعده کې دی، دا صرف نمونه دي. په دې نوم یا وخته پورې دوی کار کوي، چاچا مخکې کړي تجهیز او تمویل کوي د هغو اهداف لاسته راشي، هغې نه وروسته چې هغه برملا شول بیا یې پخپله هم وژني، او بیا کیدای شي چې د نظم د کلکولو دپاره، بالانس په خپله نفع د څرخولو دپاره په نړیواله ټولنه او نړیوالو ریکو کې دوی په بل نوم د غیر سختر ګروپ راولي او هغه تمویل کی ترڅو نوی اهداف خپل تر سره کی. نو کیدای شي چې دغه خلک کداس نه وي او داعش رښتیا که مسلمان ګروپ وي، نو هغه اعمال ته چې موږ رسنیو نه اورو دې سر ته ورکوي، هیڅ مذهب کې نشته چې خاصه په اسلام کې، حتی د اسلام ضد اعمال دوی سر ته رسوي. نو کیدای شي چې دا ډول انسانانو باندې دوی غواړي د ټول عرب هیوادونو خلافت ورته ورکي او دا اصلاح کیدای شي چې دا یو بین‌المللي استخباراتي پروژه وي او نور اهداف ته پایز د وسیله دوی د لارې ځان ورسوي او کله واره دا مار په خپل د دوی د ځان بالا کیږي دا سه عملات متمدن هیوادو کې کوي.
بله خب حالا با اجازه تان ما یک اعلانه که کوتاه داریم، بعد از اعلانه به شنونده محترم ما شماره تلفن اعلان میکنیم، شماره شنونده عزیزان میتونن به برنامه اشتراک کنن اظهار نظر بکنن.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
البته از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. آله شماره تلفن بتناستاس تا میگم 0799 203 540، شماره دوم 0700 822 755. بله شنونده عزیز بفرمایید.
با عرض سلام و ادب خدمت شما ظریف نظر، رضوان مراد، مهمانان محترم و شنوندگانتان. مولد نیازی هستم از فاران امرتان در خدمت.
آقای نیازی خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر از شما. یک نظر کوتاه چنان یک پرسش از آقای عطایی دارم. ببینید که ما شما بعد چون که موضوع برنامه داعش است، ببینید اول که شما باید که ریشه یابی کنیم که داعش کیست، در کجا تولد، تا بالاخره سربازگیری از کدام جغرافیا و بالاخره از طرف جهاد تنویر و تجهیز بالاخره علیه تمام قلمرو جهان البته ای چرا برخاخ است. ببینید البته داعش از جغرافیای عرب و بعد از تنویر و تجهیز پول البته کشورهای بنه یاره و بالاخره تمام می توانیم که غربی چی شد، تنویر و تجهیز شد علیه کشورهایی که در آنجا جنگ حاکم است و یا جنگ وجود ندارد. دوم ببینید ایجاد داعش و همچنان سربازگیری البته همیشه به نفع کی بود؟ نظامیش به نفع البته کسانانی بود که در جنگ چی میکردن، آنها به صورت تو کارهایی کردن که یکی دیگه خود از این تاریخ شکست دادن. و پرسم از آقای عطایی گفت که اینها گفتن که البته جامعه افغانی و جامعه فرانسه تفاوت دارد. پس چی تفاوت دارد؟ افغانستان البته 5000 ساله تمدن دارد در حالی که فرانسه ایجاد نشده بود. پس اینها به نحوی چه کردن؟ فرانسه را البته یک کم بالاتر
دیر منن نیازی سی دیر منن. تشکر عطایی صاحب، نه بلکه نظری صاحب من سره ملمد فدا محمد نظری صاحب ستاسی پختن آغی تراجی ده دیر زیاد تمنن یو بل اوریدون که هم اخلو نظر صاحب.
بله شنانجز بفرمین صاحب. بله
و علیکم السلام.
تا تاسو سره هم کار ته نن سلام علیکم شیرین آغا هم د حساب ولای تګل باندې خبرې کوم.
شیرین آغا وروره مهرباني خپل نظر څرګند کړه.
ما په نظر لا نظر خو دا شه چې د امریکا کې بسم الله تعالی سره مخ اخره دا کارو او وو چې فرانسې دا کوم کارو شو دا خپل فرانسې غربانو کار خاص دې د پاره چې مسلمانو ملکاتو کې دی او هغه پیدا کی جنایت دي هغه مسلمانو مسلمانان په شهادت ورسېږي دا خپل فرانسې او د امریکایانو
یعنی شیرین آغا ورورا کم کسانو چې پاریس کې حمله کړی ته وایي چې دا فرانسویانو مسلمانان نه وو؟
خپله فرانسویانو امریکایانو
ډېره زیاته مننه. ډېره مننه شیرین آغا ورورا. یو بل اورېدونکی هم اخلو بیا به مېلمنو ته مراجعه.
بله بفهمن صاحب.
سلام نظر صاحب، امیر خان هستم از سویس گپ میزنم.
بله امیر خان
هستم عزتمن و محترم و ملمنو تا رضوان مراد صاحب تا زما پختن از محترم صافی صاحب نده. محترم صافی صاحب یا تاسو تا سپی کرده چه داغ نفرت که کم رو پیدا سوایده ده غربیان و ده مسلمانان و پمانس که دوی تا سپا کار دی چه چوه که چه دا سه دوی هم غربیان فرانسایان علا ده دنمارک و علا ده امریکا و علا ده پیغمبر علیه السلام دا سه چه خطایی دی دوی نوسوی چه سپکای واس مجالی چه چاپ سوی دا سه دوی تا سپا کار دی آغا دیس کلا چه کم ده اسلام پمانس که ده کاتولیکو پمانس که دوگو خلگو پمانس که یو مینه و محبت و نن خو که پکر وکو ده دنیا اکثریت دا غوینه ده یول افلاک لاس لاک ماجر سه ده کم وقت که جرمنی ونی ول افغانان د غمر په سر اغلاتیا نویز را د میاشتې راځي دغه جته دغه د موږ مسلمانانو ته څه پکار دی چې داسې نه چې دغه د یو د وچو سره لندم وسوځي. بله پوښتنه به دا ده د پوتین یوه خبر چې پوتین کړی وه د روسیې جمهور رئیس چې په دې داعشیانو ته څلوېښت ملکونه مرستې ورکوي وسلې ورکوي، آیا دغه ملکونه څوک دي؟ مسلمانان دي، غربیان دي؟ په دې باره کې که نظر په واچوئ مېرمن.
ډېره زیاته مننه امیر خان. نوره نظر صاحب اوس به مېلمنو ته فرصت ورکړو چې خبرې پرې وکړي.
بله میمنای محترم، به نوبت اول آقای نظریم یک سوال متوجه شما بود، به خیال معموره اگر جواب بدین.
سوال خو په دې ترتیب کې دی چې اول موږ 15000 کلن تاریخ لرو، اما اروپا هم البته اوس تاریخ لري، اما په معاصر تمدن کې چې کله موږ د مدرنیتات څرګیږو، کله چې موږ د اوسنی ژوندون څرګیږو، نو په کلتوري لحاظ د ټولو فرهنګي تحولاتو مرکز فرانسا وره، یعنی د فرانسې د انقلاب څخه ډیر غټ خبرې راټول شوي دي. تبل خو هغه داس یو خبره ده چې دارم دارم میګه بمان داشتم داشتم و میګه بمان دارم دارم بگی. اوس خو دی په اقتصادي لحاظ یو اټومي قدرت دی، یو جهان دی، او دی د خپل خلکو د پاره د دیموکراسي او ازادي د پاره ډیر څه کولای شي. موږ یو غریب ایواج یو، موږ د تاریخي اهمیت په هیڅ صورت د انکار وړ نه دی، اما د دې خبرې څه هم نس کوي انکار نس کولای چې موږ اوس ساده مړی د دې تر لاس لاندې د عسکرو معاش مو د دې تر لاس لاندې د دولت مو د را جوړوي. نو دا یو تاریخي واقعیت دی، په هر صورت تاریخ واقعیت دی، بد واقعیت دی، د منلو نه دی، اما واقعیت دی، پر واقعیت باندې سترګې نسی پټېدلای. بل خبره د داعش مسله ده، زه په دې باره کې دوستان ته فقط یو خبره ورته وکم چې ټوله دنیا دا چې د ټلویزیونو او راډیوګانو پر خوله ده چې داعش او ضد داعش دی، د ټوله دنیا مسلمانان او د ټوله دنیا عیسویان او د ټوله دنیا نور خلک هم یوازې دغه نه دي. اوس هم د اروپا د کې د میلیونونو مسلمانانو حتی که ووایم میلیارډ ته نږدې مسلمانان چې وجود لري، دا هغه ته د خلکو سره ډېر ښه روابط لري. زه د یو د هغو خلکو څخه یم چې تل په اروپا کې ګرځېدلی یم، په تېر څلوېښت کاله کې حتی میاشتنۍ خبرې مې دلیل دي. دا خبرې د یوه سلسله ګروپو و ډلو سازمانو د خوا څسته، مثلا داعش و زیګ داسې په اروپا کې ډېر راست کسان سته چې د دغو خبرو زیګ، اما په حقیقت کې دا مختلف اړخ دی. کله چې یو ماهی په څا کې وي هغه دا د څا اسمان فکر کوي چې دا د څا د سر غونجې ده، په داسې حال کې چې داسې نه ده. یعنی هم دوستي سته د مسلمانانو نورو ترمنځ، او هم دښمني سته البته د ځینو حلقو ترمنځ. زه په دې فکر کې یم چې موږ تاسې باید د اسلام د قرآن د آیاتو په اساس عمل کلا هم وکړو. هغه دا چې دوی پوهېږي، دنیا پوهېږي، موږ پوهېږو، دنیا مو پوهېږي. موږ هم ډېر بد کارونه کړي دي، دوی هم ډېر بد کارونه کړي دي. په موږ کې هم داسې کسان شته چې د دوی خلک حلال کړي، یعنی په مسلمانانو کې څه موږ څه کوم مقصد. البته په دې کې هم داسې کسان شته چې افراطیګري یې کړې ده، په مجله کې یو عکس راوستلی دی، یو بل ځای کاریکاتور راوستل دی، دا د دوی د قوانینو سره دي. اما موږ هم د خپلو قوانینو سره داسې کړي دي. په ایران کې هم داسې شوي دي. دا اوس فرانسا کې د ایران رئیس جمهور راغلی و، یوه میاشت اختلاف پر دی و چې پر هغه میز باید الکول وي که نهوي، او بلاخره فرانسوان تر دې نه تېرېدل او ایرانیان دا نه کاوه. خو ډېره ساده خبره ده، خو یو څوک چې نه خوري نه دې خوري، نو دا خو ضرور نه ده چې
په
دې وسیله دا رقم یوه سلسله کلتوری خبرې هم سته چې زموږ او د دې ترمنځ یو کلتوري توپیر سته، تر څو چې جامعه تکامل کوي بخښنه جوړوي. دا کلتوري توپیرونه ورو ورو لږیږي لږیږي لږیږي، تر څو چې بیا موږ نور هم سره نږدې شو.
بله، په دې هم خبرې کوو چې د اسلام اصلي څیرې ته، د قرآن کریم اصلي پیغام ته څه ډول زیان رسیږي له دغه شان، که څه هم چې الله تعالی خپله فرمایي چې هغه د خپل کلام حافظ دی تر قیامت پورې، اما په نړۍ کې د مسلمانان لپاره څه ستونزه پیدا کیږي؟ ډاکټر صاحب وردک، تاسو په فرانسه کې یاست، د فرانسې خلک او یا د فرانسې هغه ټولنې یا کدرونه آزاد خلک، آیا واقعي هغه هم د فکر کوي چې دا حمله د استخباراتي جګړو یو برخه ده او کوم ملامتي په مسلمانانو اچي؟
نظرات خو البته متفاوت دي، ځکه چې فرانسه یو داسې جامعه ده چې کلتوري او سیاسي افکار له لحاظ ډېر تفاوتونه سره لري، او دلته تفاوتونه آزادي شته ده، او درته تشویق کېږي چې تفاوت موجود دي، ځکه چې تفاوت د راتلونکي دپاره د زیږونکي فاکتور په حیث باندې ګڼل کېږي. مګر د فرانسې زیات خلک په دې خبره باندې معتقد دي، مثلا چې فرانسویان چې مسلمانان نه دي یا د مهاجرین نه دي، چې په اسلامي جامعه کې یو افراطي حرکت را شروع شوی دی چې هدف د غرب سره دښمني ده، او د غربي تمدن سره یو تصادم دی، او علت یې همدا دی چې مسلمانان وروسته پاتې دي، او د دې وروسته پاتې والي علت یې په اروپایي جامعو باندې په غاړه باندې وراچولی، نو له دې خاطره د انتقام په توګه باندې دا ډول عملیات ترسره کوي. مګر په خپله په اسلامي محافلو کې دي، په فرانسې په اسلامي محافلو کې ما ډېر څله په بحثونو کې خلکو نه دا اورېدلي دي چې غربي نړۍ د مسلمانانو سره غیر عادلانه رویه لري، او د خپلو خبرو د اثبات لپاره ډېر سر د فلسطین موضوع مطرح کوي، په عراق، سوریا، افغانستان، نو لیبیا او په مالي هېواد باندې د غربي قواوو بدون د کوم بین المللي تجویز مجوز نه د دوی حملې صحیح ته مثال ورکوي چې څوک خپلو خبرو ته د واقعیت بڼه ورکړي. نو دوی وایي چې څو دا د غرب ناعادلانه رویه حل شي، د اسلام او تیره تیره د اسلام د افراطي ګروپونو او د غرب سره به همیشه ټکر موجود وي، او په نظامي عملیاتو باندې دا شی نه خاموشېدی شي او نه دی منسکلی شي.
ډېره زیاته مننه
استاد صافی صاحب. بعضې سوالها متوجه شما هم بود، ما هم یک سوال علاوه کنم. من یک خاطره و یک چیز در فکرم رسیدم، او رو بگویم که ما نمی بعد از عساکر شورایی که به افغانستان آمد، ما هم یک چند بامات بر آمدیم به ایران، رفتم از ایران پاکستان. در وقت تمام میدیا مجاهدین در وقت که بودن در اونجا نوشته میگدن که ما این قنفر امروز ترور کردیم، این قنفر رو ترور کردیم، این قنفر رو ترور کردیم. اصلا این مفهوم ترور رو نمی فهمیدن مجاهدین در اون دوران. باز ما که کتشان صحبت کردیم گفتیم او برده شما خود اگر حق به جانب میبینین، شما اگر بعضی در تجاوز شوروی کار میکنین، شما چرا ترور میکنین؟ یعنی چرا تروریسم است؟ حداقل ما خود ترور نمیکنیم، ما خود جهاد میکنیم. خب گفتیم خیلی جهاد استفاده بکن، یعنی تا حد بیگانه بودن. یک استاد محترم، یک در سطح بین‌المللی هم میدیای بین‌المللی هم در یک 20 سال 30 سال گذشته بگیم یا 10 سال گذشته به این ترمینولوژی زیاد اهمیت دادن، و مسئله غرب هم صاحب یک مسئله دیگه هم به فکرم رسید، روز میگه که در خانه اگر پشک نباشه صاحب موشا رقص میکنن، از او خاطر رفتن صدام زدن اونجا، حکومتش از بین بردن، یک اوتوریتی خالیگاه ایجاد شد، هر کس هر چی که بخواه بکنن، باز رفتن در لیبیا این کار کردن. از او خاطر اگر کل این موضوعات صاحب در قسمت اول انتقادی برخورد کنیم و در قسمت دوم راه های حل پیشنهاد کنیم، چی میگن صاحب؟
بسیار تشکر نظر صاحب محترم. اصل ریشه حرف برای شما را بردین و مجبور هستیم که سر از این صحبت کنیم، منتها البته کمی حوصله میخواهد که با چی برسیم به نتیجه. یکی خو آقای نیازی از پروان گفت که داعش ها کیستن و از عربا تمویل میشن و کی تمویل میشن و کجا میرن، و آقای شیراغا گفت که او فرانسه واقعا و غرب امریکای خودشان یا را تجهیز و تمویل میکنن و دوج استعمال میکنن که بر ضد اسلام باز از این واقعات کار بگیرن. من تو فکر میکنم که این بیشتر مشکل خود بود برای ما که ما تثبیت بکنیم که هم در واقع 11 سپتامبر 2001 خود امریکایی‌ها و یا بعضی های یهودا را بگن دست دادن، و در واقع او روز فرانسه فرانسوی‌ها خودشان در جامعه خودشان این کار را تست بکنن و او را آزمونگاه مبارزه آینده خود بسازن. این یک ذره مشکل است که هم از لحاظ عقلی پذیرفته شود و هم تثبیت شوه. حرف دیگهش مبارزه علیه تروریسم بین المللی به هر نامی که است، یا قاچاق برای مواد مخدر و یا به نام اینمی بنیادگراهای فناتیکی که رای اصلی اسلام هم یک بخش ماندن و اسلام سیاسی را برای رسیدن به اهداف و قدرت های خود به نام گروپ ها پیش کردن، فعالیت های از این هاست. انتقادی بعد از سقوط اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی سر غرب در مجموع تا امروز از همین میتونیم که صحبت بکنیم که اینا بعد از سقوط وارسا و اتحاد شوروی و کمپ بین‌المللی سوسیالیستی باعث سیستم‌های متضاد رقیبتان و ختم جنگ سرد، شما چطور هندل کردین، با اصطلاح روش کردین در سطح بین‌المللی که نظم بین‌المللی رو نگاه بکنین؟ اگر همین قسم نگاه کردین، باعث رهبر جهان به صورت یک قطبه هم مثل که امروز ما از او صحبت میکنیم و واقعات در جهان پیش میشه، خب بسیار بی‌کفایتی داشتین یا بی‌فهمی داشتین یا از غرور تان غلط کردین و یا از لحاظ کلتور، جغرافیا، مذهب، همه شرایط داخلی دیگه ممالک خصوصا ممالک اسلامی آگاهی نداشتین، اعمال رو در اوجه انجام دادین که امروز کنترلش کردن نمیتونین، و یا ایست که هنوز هم نظر صاحب ما نمیفهمیم، ممکن اینا برای 50 سال آینده هم نظر داشته باشن که این مسائل پیش بره و اهداف آینده دیم قرن بعدی را بر خود بدست بیاره. اینا باید توضیح بکنن، اینا باید اکشواره خود کنترل کنن. هم فرانسه غفلت شده و هم در امریکا غفلت شده. از امو خاطر عقل آدم قد نمیده که اینقدر پیشرفته و جهان راهنمایی از لحاظ اقتصادی و کلتوری و نظامی و امنیتی میکنیم، با آسمان ها هم رسیدیم و نمیتونیم این مسائل جلویش بگیریم، یا از لحاظ امنیتی و استخباراتی و یا از لحاظ تربیوی. نقص عمده از اینایی است که اگر صرف زور به کار میبرن، کشتن و نابود کردن انسان هر کس که باشه به هر مفکوره که باشه، او مخالف خدا ختم کرده نمیتونه تا که بالاخره از در مذاکره و صحبت و مباحثه نبیاید. فصل ششم منشور سازمان ملل متحد عنوانش حل مسالمت آمیز منازعات بین المللی است و از ماده 33 تا 38 مواد را راه را نشان داده. همین قدرت های بزرگ اینا را به تصویب با دیگر کشورها رساندن. ماریو لجراس چرا از او راهای کشورهای غرب اهمیت خود بیشتر نشان نمیتن که از راه فرنگی مخالفین خود برا بیارن تا از راه توپ و تفنگ و بله. اسلحه بازی در سطح جهانی؟
بله. همینجا آقای وردک، روشن فکرای شرقی مخصوصا رئیس جمهور ترکیه اعتراض میکنه که دنیا بزرگتر از 5 مملکت است، یعنی امو در سازمان ملل متحد امو ویتو، حق ویتوی 5 مملکت در نظر میگیره. میگه در مسئله اسرائیل که میشه امریکا ویتو میکنه، مسئله چچن که میشه روسیه ویتو میکنه، مسئله اویغورا که میشه چین ویتو میکنن. برازی بازو خاطر یک استراتژی مشترک از رای مسالمت آمیز مسائل حل شوه، یا خودشان بلوک میکنن و کسایی که حقشان تلاف میشه اینا باز به راه های الترناتیف فکر میکنن. شما چی فکر میکنین؟ تا چی حدی روشن فکرای شرقی حق به جانب هستن؟ این ممالک بزرگ دیگه از یه حق ویتی خود تیر خواهد شدن نخواهد شدن؟ نظر شما در مورد چی هست؟
اگه نقطه نظر پرتیم که شورای امنیت در شرایط خاصی بعد از جنگ عمومی دوم جهان ریکار شد و در ممالکی که در جنگ برنده بودن برای خود جایی در شورای امنیت برای خود تخصیص دادن، حالا با شرایطی که ما در شروع قرن 21 هستیم، سازمان ملل متحد با موجودیت شورای امنیت با شرایط موجود سازگار نیست. سخن رئیس جمهوری ترکیه کاملا بجاست که در شرایط موجود قابل پذیرش نیست که 5 مملکت بتانه سرنوشت تمام دنیا را در دست خود داشته باشد. اگرچه در این وقت آخر تاریک شما اطلاع دارین یک سلسله افکار مطرح است که در ترکیب شورای امنیت تغییرات وارد شده و ممالک دیگه که که رول اونده در مسائل جهانی داره عضویت ایشون را به دست بیارد، مگر ما فکر میکنم هنوز مرحله ابتدایی است، وقت زیاد کار خواهد داشت، این تغییرات به وجود بیاید. ما فکر میکنم که در مسائل جهانی تا به حال با وجود بعد از شعارها هنوز منطق زور روی کار است. در بعضی موارد شما متوجه میشین که با وجودی که مؤسسه ملل متحد قوانین داره، مگر مثال های زیاد موجود است که قوانین هیچ در نظر گرفته نشده و اقدامات به اصطلاح خپل سر انجام شده.
در زیاد همون دکتر صاحب نظر صاحب یو اوریدون که پا سکایپ که ده چون زنگ و حال فهم نورانی مهربانی و که رو را چه نظر لره خپل نظر و پختنم مطرح کنه.
سلام علیکم محترم تاسو ته مراد صاحب او نظر صاحب ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. فهیم نورانی نه بینای ما اسکیپ لاره تاسو سره د لغمان نه
مهرباني.
او نظر خو می داده چې تاسو ګوره چې په افغانستان کې چې کوم داعش دی دا خو د غز داعش سره کوم اړیکه نه لري، ځکه دا د پاکستان او امریکې پروژه ده. او راغې د فرانسې موضوع، تاسو وګورئ په فرانسه کې د مسلمانانو ډېر زیات بې عزتي کېږي، مګم اکثره زه خو پخپله په دې عقیده نه یم چې دغه داعش عموما کوم ځای نه چې دا زه خو په دې عقیده نه یم چې بعد دا به د مسلمانانو هغې، ځکه دا د کافرانو د غیر مسلمو یو اهداف دي، غواړي چې اسلام او مسلمانان بدنامه کړي. خو بیا هم چې زه دا هغه ته دا پیغام لرم د فرانسې خلکو ته، نورو کفارو ته، چې تاسو خپل که غواړئ چې دغه بریدونه بند شي تاسو مسلمانانو سره خپلې اړیکې خې کوئ. تاسو وګورئ دې زموږ د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی وکړ او د هغوی کارتون یې خپور کړ، مګر د هغوی حکومت هېڅ هم ونه کړ. وویل چې دا ازادي بیان ده، ازادي بیان خو دا نه ده چې موږ تاسو د چا دین ته د چا
فهم سر فقط یو پختنه ده چې کدا حمله د فرانسې په پوز یا په الوتکو یا په کومه استخباراتي اډه شو، شاید فرق درلودي. الته امغه سي خلک مړ دي څنګه چې په جاغوري کې هغه خزمړه و، امغه سي خلک مړ دي چې په شینوارو کې مړ دي. یو د خبرو کا فرض وکړه کته ست په ستا په لغمان کې یو فرانسوي راغلی وي او هغه فرانسوي ته تا ډوډیم ورکړی وي در سره اوسېږم او سبا پاتېږي په لغمان کې پتا باندې ډزې وکړي څه ورسره کوي؟
سمه ده مراد صاحب، زه در سره موافق یم، خو خبره دا ده چې د همدغه فرانسې خلکو دغه خلکو هغه ونه که مخنیوی ونه که چې زمونږ د پیغمبر کار وکړو، نو زه زمونږ د پیغمبر کارتون خپور کړو، نو زه وایم چې دا حمله ډېر ښه کار شوی ده او زه تاییدوم.
ډېره زیاته مننه.
شکر. بله خوب نظری صاحب شما چی فکر میکنین حال دمی کنفرانس که 20 مملکت بین المللی در ترکیه یک جای شده بودن، در اونجا مهمان های کشترا کده بودن، تمام رهبرا به می فکر آمدن رسیدن که یک استراتیجی منظم بین‌المللی به کار است به مبارزه بر علیه تروریسم. این تروریسم نه دین داره و نه مذهب داره و نه قوم داره، و یعنی تروریست تروریست است، دلش که بر ضد افغان باشه، دلش که بر ضد فرانسوی باشه یا بر ضد عربا و ترکا باشه. از او خاطر در این مورد یک فکر باید جدی ایشه و نظر شما چی هست به مورد؟
بله تشکر نظر صاحب. فقط تر دی در مخه فقط د نورانی صاحب یو خبرې ته یو خبره کوم
مهربانه
در ټول نظر ته په احترام سره. هغه د دې چې د فرانسې جمهور رئیس فقط ورمش په وویل چې دغه عملی سره سره مش جرش زره مسلمانانو ته بیا تکرارم چې دیرش کسا نه دیرش و زور مسلمانان تا مجد دا نوی پناور کو. نو مجد که دیوی خواه دیوی ساسالا بد عمال دا زنو محاپیلو پا نظر که لرو دا هم باید ایرن نکو چی دا دیرش و زور کس تا پناور کول دیر ساده خبره نده. اوس براز استاسو خبرو تا اغا خبری دادی چی اختلاف د امریکا او روسیه یو عینی اختلاف دی، دا اختلاف په اوکراین کې دی، دا په سوریه کې د حفیظ الاسد پر پاتېدو دی، دا په عراق پر مسائلو دی، دا په نورو بین المللي مسائلو دی، دا د اتحاد شوروي وروسته د روسیه پر انزوا دی په اصطلاح، دا داسې کیسې دي. البته تاسو ته دا معلومه ده چې نه امریکایانو غربیان افغانستان ته د خدای د پاره راغلي وه، نه د جهاد د پاره راغلي وه، نه د مسلمانانو د اتحاد شوروي پر ضد راغلي وه. دا بالکل ساده لبوباده د سیاست. او نه اوس چې دی په فرانسا کې جنګیږي، مثلا روسیا نه د دې لپاره جنګیږي چې هلته دی مسلمانان ساتي، بلکې خبره اصلا دا ده چې روسیا غواړي چې دا وشي چې د راجه شوروي وروسته زه ورو ورو بیرته ژوندی یم، پوتین یم، روسیا ستا او دا اتحاد شوروي یو وارث دی په اصطلاح. دا یوه خبره ده. د دغه رقم پیښو لکه 11 سپتمبر او دا رقم پیښو لکه د فرانسې، تاسو دا خبره مه یاروئ چې فقط وې میاشتې په شاوخوا کې درمخه په مراکش کې همدغه رقم پیښه د انګریزي تورستانو پر ضد باندې وسوله، خو هغه وروسته بیا په انګلستان کې ما دا خبره په خپل هلته لیدله چې په دولت کې داسې نظریه وه چې باید د داعش موضع بمبارد شي، خو بیا هم هلته نوکې محافظه کاري وسوله، ولځه چې بیا دوی نورې خپلې حملې زیاتې نه کړي، د هغه شدید بمبارډمان څخه یې مخنیوی وکړي. زه فکر کوم چې د داعش لپاره خو اوس دستي په دستي امریکا او روسیا ډیره ضرور خبره ده، ځکه پر داعش پر مخالفینو امریکا او په خپل پر حافظ الاسد روسیا ډیر نفوذ لري. همداسې د ایران نقش او د لبنان نقش به تاثیر نه دی، او الته خو باید دا کار اتمن وسی، لیکن په هر صورت د جی 20 یا شل لو هیوادو جلسه ظاهرا د فرانسې تر حادثې لانج وه، او هلته ټوله خبرې هم د فاتحې او د احساساتو وه، او دا چې فرانسې هلته اشتراک هم نه و کړی. نو په دې خاطر زه دا بولمه چې دا کار خو باید وسي، دا شونی دی، اما یو اوږده لاره په مخ کې ده. ممکن د دې د پرون خبرې یا د نن خبرې خبرې نه وي. خبره دا ده چې باید په سوریه کې سوله راسي، او دغه هیواد بیرته یو منظم هیواد سی.
بله، سوریه کې سوله،
مهرباني
سی، سوریه کې سوله راځي، عراق کې سوله راځي، خو موږ تاسو ته لومړی ته زموږ تاسو خپل وطن لري. په افغانستان کې به د داعش پر ضد د فرانسې حمله پر مبارزه چې کومه مبارزه په افغانستان کې کیږي، پر دې کوم اغیز ولري؟ کنه صافی صاحب پښتنه مستاسو نه دی. او بل خبر دا چې لکه مخکې چې نورانی صاحب لغمان نه تلیفون کړو، چې هغه زده د فرانسې کې چې حمله شوی دا تاییدوم، او د مسلمانانو خلاف دسیسې دي. پښتنه دا پیدا کیږي صافی صاحب چې ولې د افغانستان د مسلمان خلاف همیشه دسیسه کیږي، نه په اندونیزیا کې کیږي، نه په ماليزیا کې کیږي؟ او بل دا چې چاته به وایو مثلا په غرب نړۍ کې چې د اسلام اصلي څیره دانه ده، اسلام د بیگونه انسان وژنه نه مني، قران کریم دا نه وایي، د بوکو حرام تعریف ورته وکړو، د القاعده شبکې تعریف ورته وکړو، د داعش تعریف ورته وکړو، د چا چانه سپیناوي وکړو؟ فکر نه کوي چې اسلامي نړۍ په خاص توګه سعودي عربستان چې ویل کېږي په ډېر شانو کې ښکیل ده، دغه موضوع یو طرفه کې چې زمونږ دین زمونږ عقیده دا شنه ده، بلکې دا خپل اهداف دي د بلچا.
ډېر مهرباني. خبره خدا ده چې اول کا د محترم رور فهیم نورانی چې د پښتنه وکړه چې دا پروژه د امریکا او د فرانسې او د اسلام پر ضد، خبره دا ده چې اسلام دومره ضعیف نه ده چې دا د هیواد یا بل هیواد یا الف یا ب یا جیم د غو په ضد مبارزه وکړي. یعنی څه دپاره اسلام څوک له منځه وړای نشي د جهان نه. ډېر قوي دولتونه لري، ډېر قوي مطالعات او ریښې حتی په غربي هیوادو کې لري، خپله غربیان اکاډمیک خلک پالیسي سازان هغوی په اسلام په واقعي توګه ترجمې ورته لوسي دي، کار پکې کوي، او وجود لري. مسلمانان څخه ډېر په ټول غربي نړۍ کې ښه ژوند لري، ښه خوشحاله دي، ښه خپل مطالعات هم کوي، او مراکز د مطالعاتو د اسلامي هم وجود لري. نو آیا که ووایو چې دا پروژه د فرانسې یا خپله د امریکې د خوا دي د اسلام پر ضد باندې، نو اسلام څوک دفاع کوي د اسلام نه د جهانی سویه آیا باید دا اسلامی دولتونه د امریکا او د فرانسې او داسې وادو په ځکه چې اسلام په ضد کار کوي یا بدنامي او دریږي او کدا چې ګروپونه چې په اسونو په موټر سکلونو په غرو رغو ګرځي او بې ګناه انسانان وژني دوی به د اسلام نه دفاع کوي یا مالته هم په دې وادو کې هغه اصلي نظامي لکتل چې مخکې سوال کې د پښتنه او کرونی نظامي ځایو ته ځای نشي رسولی او ملکی خلک په رستورانو کې هغه مکتبو کې یا هلته وژني په دې باندې دوی کولی شي چې اسلام قوي کړي په جهان کې فکر کوم چې دوی غلط تفسیر لري او دوی اشتباه کړی دی یو ورده بیا موضوع مطالعه کې او اصل د اسلام اهداف د مبارزې دپاره رسېدلو یا تحقیبولو د ښه اسلام او ښه مسلمان د پیشرفت دپاره دا لارې د ولټوي چې هغه سوله امیزه وي نه د دا ډول جګړو او ترور او دهشت اچولو د لارې
ډیره زیاته مننه فقط د دې لپاره چې د خبرونو وخت هم نږدې شوی دوه دقیقې وخت لرو ډاکټر صاحب اکبر وردک د خبرونې په دې دوهمه برخه کې به په دې خبرې کوچې هلته له افغانانو سره بالخصوص که مسلمانان په دې یوازې افغانان له افغانانو سره څوک چې نوی ورغلي دی فرانسې کې څومره امکانات دي د حکومت لخوا چې د افغانان منل کیږي د خلکو نظر د غوی پړه بدل شوی له روسي او بریډونو روسه کسانګه
رسمی پالیسی که هیچ راول تعاول نداره غلی که سنگی چه مخی نظری سه بام بشه راول تاو کرد چه دی فرانسی بولیس نوشد دی داغ و حوادیس و پا ترسی که داو ویشه مو بده دی شده رو پشم خاکی ماجرین و منو مگر کم وقت چه پا شخصی داور بانده سره دی زنی خلق و سره تماس نیسی دی خلق و نظر پا کلی داور بانده خونه خو پا اکثری داور بانده بدل شوی دی او د دې د ارسل لري خپل دولت نه دایل لري چې د ماجن راتګ د فرانسې هیواد ته په مجموعي ډول باندې د غربي فشار ته محدود کړو او حتی ځینې افراطي ګروپونه او حزبونه په دې فکر کې هم دي چې باید د فرانسې سره د وتړل شي او د فرانسې ته د راتګ شرایط سخت شي مګر مهم سورس دا دی چې په آینده کې به آیا دا ذهنیت چې د فرانسې د دولتي او مساعد ذهنیت دی او د فرانسې د اکثرو خلکو ذهنیت دی چې ماجن په دې برخه کې کومه ګناه نه لري خو یو ډار شته او هغه دا دی چې د ماجن په ډله کې هغه افراطي عناصر حرف ته رانشي لکه څنګه مې چې ولیدل یو سړی چې ځان مرګي ژوند حملې کړې وه د فرانسې په ریس کې
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې د خبرونو وخت نږدې شوی او د خبرونې په دوهمه برخه کې پر دې بحث کوو چې څه ډول دغه بدبینی چې د